アンダーレイラジオ。
ډیر وقدر من اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه په سهارنی خبری مجلې سره پیلو. نن د پنځشنبه ورځ د کپ یاهو دوهمه د فبروري د میاشتې یوویشتمه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې کابل او عشق آباد نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کوي. د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او ځینې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې د پوهنه انتظار نشي کولی په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د بنګله دېش د پلازمینې ډاکه په زاړه ښار کې په اپارتمانونو کې د لګېدلي اور له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه استوي. خبرونو تفصیل. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. دا صندوق به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د سویډن له سفیر توبایس تایبرګ سره په ګډه پرانیزي. د دې پروګرام له مخې به په 3 کلونو کې 150 میلیون ډالر په 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان سره پرون وکتل. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر په متحده عربي اماراتو کې له نړیوالې دفاعي نندارتون څخه هم د دې سفر په مهال لیدنه وکړه. دا نندارتون چې تر څنګ پر امنیتي چارو کنفرانس هم دی له 4 ورځو راهیسې په ابوظبي کې پرانستل شوی او نن وروستۍ ورځ ده. د اسدالله خالد او د متحده عربي اماراتو د ولی عهد خبرو جزئیات ندی خبره شوی. تمه ده چې نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د 20 اوورونو لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند پر وړاندې لومړۍ شلویزه لوبه پیلوي. د دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې شلویزې 5:50 او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبو لپاره وار لمخه 45 لوبغاړي هند ته استولي چې تمرینات ترسره کړي. د لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 1/3 په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14 پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارټمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې تر اوسه د 9 کسانو مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر له دې هم زیات شي. تر اوسه د اور وژلو او د خلکو د ژغورنې هڅې روانې دي. د اور د لګېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. د ایران ولسمشر وایي د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې حسن روحاني پرون د خپل هیواد کابینې ته وویل امریکا له خپل ټول وخت څخه زموږ پر ضد استفاده کړې او د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ نهایي حد ته رسېدلی دی. روحاني د امریکا له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو ته د اقتصادي تروریزم نوم ورکړ. د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته تر هغې کړکیچ زیات شو چې تېر کال د مې په میاشت کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یو ځل بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تېره اونۍ په پولند کې د منځني ختیځ په کنفرانس کې چې شاوخوا د 16 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه ایران د منځني ختیځ د سولې او امنیت لپاره ستر ګواښ وباله. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. پیترو پروشنکو پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل دی د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواکونو د لیږلو په برخه کې خبرو ته چمتو دی تر څو ترڅو په ایران په اوکرين کې د په وینا د روسي د مداخله مخه ونیسي. روسي د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړو. د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې را په دیخوا د اوکرين ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 1300 تنه وژل شوي دي. کیف غواړي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه د اوکرين او روسیې پر پوله ځای پر ځای شي. روسیې ویلي دي چې له دې سره موافقه کوي چې محدود شمیر سوله ساتي ځواکونه د اوکرين ختیځ ته واستول شي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. اروپایي ټولنې د رومانیا له حکومته غوښتي دي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړي. انتقاد کوونکي وایي چې د رومانیا حکومت په دې ډول غواړي چې پر قضایي ادارو خپل کنټرول زیات کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویاند مارګریتس شیناس پرون وویل د رومانیا حکومت باید ډېر ژر اصلاحاتو ته مخه کړي او هغه ګامونه وانخلي چې له فساد سره په مبارزه کې ورسره وروسته پاتې کیږي. د رومانیا حکومت د سشن بپور از داسې قانون تصویب کړ چې له مخې د لوی څرنوالۍ صلاحیت محدود شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل او اشقابات به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي.
د دې سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت ستراتیژیک امضا شو.
افغان ولسمشر ترکمنستان ته ځي. له ایران د افغان زندانیانو د لیږدولو پلاوی وایي سږ کال نږدې 650 افغان بندیان له ایران افغانستان ته انتقال شوي او دغه لړۍ روانه ده. د پکتیا نوی والي مجیب الرحمن څمکنی خلکو ته د دې ولایت د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
د ما خاص مسولیت هم دغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1990 کال پورې ورحل کو عملي کو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سعودي عربستان ولی عهد وایي په هند کې په راتلونکو دو کلونو کې د لسګونو میلیارد ډالرو د پانګونې امکانات شته او هیواد یې چمتو دی چې دې پانګونې ته وړاندې شي. ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري است. نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته کابل او اشقابات به نن د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړي. په دې تړون کې د دواړو هیوادونو په دې تړون کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پراخ اقتصادي همکاري شامل دي. همدارس په سیاسي او امنیتي برخو کې هم همکاري رانغاړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي. دا تړون به افغان ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره په پلازمینه اشقابات کې لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوری وایي
د دې سفر رسمي قرار بین دو رئیس جمهور مائده مشارکت ستراتیژیک امضا شو.
په دې رسمي سفر کې ټاکل شوی ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک شي او همدارس د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو مخې ته د همکاریو ګڼ سندونه لاسلیک شي چې مهمې د اورګاډي د کرښې په برخه کې د همکاریو سند دی. نفت او ګاز، فرهنګي او ګمرکي همکاري دي چې د ولسمشر مخې ته لاسلیک شي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اقتصادي ډګر کې تمه ده چې دواړه لوري د ګمرکونو لاري د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو درامنځته کېدو او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د هوا لاري د خدماتو موافقتنامه هم لاسلیک کړي چې په دې کې د دواړو ګاونډیو هیوادو ترمنځ الوتنې هم شامل دي. افغان لوري به د ګاز او نفت په برخه کې هغه تفاهم نامه لاسلیک کړي چې له مخې به ترکمنستان همکاري کوي او د ټاپي پروژې چارې به ګړندۍ کړي. د دغه پروژې پایپلاین له ترکمنستان تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیر شي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې په دغو ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې چارې بشپړې کړې دي او عملي کارونه به ژر پیل شي. خو د افغان پلاوی د سفر په ترڅ کې ترکمنستان ژمنه کوي چې د تورغونډۍ د ریل کرشه او هلته د اورګاډي تمځای جوړ کړي. همدارس د اقینې انخوی د اورګاډي کرشه ودانه کړي. په هغو سیمو کې چې دا پروژې پلي کېږي امنیت یوه جدي ستونزه ده، خو د ټاپي پروژې په برخه کې چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي پخوا طالبانو د همکارۍ ژمنه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ایران د افغان زندانیانو د لیږدولو پلاوی وایي سږ 1390 کال نږدې 650 افغان بندیان له ایران افغانستان ته انتقال شوي او دغه لړۍ روانه ده. د دې پلاوی مشر پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه بندیان تر ډېرې د مخدره موادو په جرم په ایران کې بندي شوي دي او په افغانستان کې هم د بند شپې ورځې تېروي. نور حالې د نجاسفې په راپور کې
د افغان زندانیانو د انتقال پلاوی وایي په ایران کې دا مهال 3000 تر 5000 پورې افغانان په بیلابیلو جرمونو بندیان دي چې په تیرو څو کلونو کې په مجموعي ډول 1280 تنه بندیان بیرته هیواد ته انتقال شوي دي. د دغه پلاوی مشر عزیز احمد سرباز د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په دې شمېر بندیانو کې 650 تنه هغه بندیان دي چې سونه مخکې انتقال شول او دا مهال د افغانستان په زندانونو کیدی. نو موډی ویل دغه پروگرام به دوام وکړي.
روبی اول و دوم سال آینده
د راتلونکي کال په لومړی او دویمه روبه کې بنګدې 1500 تر 2000 پورې نور بندیان هم انتقال سي. په ډیر معیاري توګه په دې برخه کې کار سوی ده او دا پروګرام به دوام وکړي.
د افغانستان او ایران ترمنځ په 1400 لمریز کال کې د بندیانو د تبادله توافقنامه لاسلیک شو. تر دې تړون وروسته 580 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران او تاجکستان په سر افغانستان له روسیې سره هم د بندیانو د تبادله تړون لاسلیک کړی، خو د دغو هیوادونو ترڅنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمېر عربي هیوادونو کې هم زنداني دي چې ځینې یې ازادي راډیو ته د ټلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي او له افغان چارواکو یې غوښتي چې د دوی غم وخوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، عدلي وزارت، کورنیو چارو وزارت او لویه سرنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته انتقالیږي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی د دغو بندیانو له انتقال وروسته په کاري پروسې معلومات ورکړل.
پروسیجر کاری است که تمام لیست از اینا شهرتشان
کاری پروسیجر داده چې د دوی ټول لیست او شهرت او د جرم نویت په تړه ټول معلومات ستره محکمې ته لیږل کیږي او ستره محکمه د شوی هوکړلیک په اساس د قضایی پروسې په اساس لوی سرنوالۍ د پروسې د پلي کولو دنده لري.
لوی سرنوالۍ افغانستان مرجع تطبیق کننده قانون است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې دم شوي چې د عامو افغانانو پراخ غبرګونونه یې راپارولي وو، خو اوس افغان حکومت هیله من دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده به په خپل هیواد کې تیروي. په ایران کې د بندي افغانانو شمېره 5000 ته رسیږي چې ډېر یې د نشه یي توکو په تور نیول شوي او له مودو راهیسې هلته د بند شپې ورځې تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه چې نوې دنده پیل کړې وای په دې ولایت کې د تعلیم د ښه کېدو، د اداري فساد د ختمولو او د امنیت د ټینګښت په برخه کې به پراخ بدلونونه راولي او دا ولایت به هم لکه څنګه چې دی وایي له محاصرې خلاص کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له ښاغلي څمکني سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د خپلو پروګرامونو په باب وایي
د ما خاص مسولیت هم دغه ده چې د پکتیکا هغه عمده ستونزې تر 1990 کال پورې ورحل کو، عملي کو، چې هغه زیاتره یې د بیا رغونې او د معارف او د امنیت په برخه کې دي.
پکتیکا یو ډول محاصره ده. یوې خواته د ډیورنډ کرښه ده، بل لور ته غزنی ده چې له تیرو لسو میاشتو څخه لاره بنده ده، بل لور ته پکتیا ولایت ته دا لار هم ډیری وخت بنده وي. نو آیا دغه ولایت ته خلاصون لپاره کوم پلان په نظر کې لري؟
دا حقیقت ده چې د پکتیکا خلک د بندو پنجرو د توتیانو په شکل ساتل شوی وو، ټولې لویې لارې بندې وې. د غزنی لاره اوس هم په کامل ډول سره بنده ده. زه دا وعده کوم چې ټولې لارې به انشاءالله د خپلو دغو امکاناتو په موجودیت کې انشاءالله مو خلاصوو.
په ولایت کې دننه هم د ځینو ولسوالیو لکه وازې، خوارنک، ډله خوشامند او داسې نورې ولسوالۍ دي چې لارې له مرکز سره تړلې دي او ځینې خو لا په ټولیزه توګه د وسلوالو په لاس کې دي. د دغه د خلاصون لپاره هم یو څه په پام کې لري.
د دې په ارتباط موږ په تېره امنیتي غونډه کې تصمیم نیولې دي او هغه ستونزې چې موږ په دې ارتباط لرلې هغه مو تشخیص کړي دي او موږ پلان لرو چې انشاءالله د سږ کال پسرلی په جریان کې به انشاءالله دغه لارې خلاصوو، په دې به عملي کار کوو. خو ستونزه مو بیا هم د پرسنل کمبود ده، د امنیتي پرسنل کمبود ده. زه مطمئن یم چې انشاءالله په دې راتلونکو دوو میاشتو پورې به موږ دا ستونزه هم حلیږي.
په پکتیکا کې خلک د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ سر ټکوي او وایي دا مشکل دی چې په ولایت کې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. څه فکر کوئ چې دا ستونزه به تر کومه بریده هواره کړئ؟
خوشبختانه د خپل راتګ سره مې په کاري لومړیتوبونو کې اولین کار چې کړی په اولین هفته کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ، نه تنها د امنیتي ارګانونو ترمنځ بلکې د ټولو دولتي ادارو ترمنځ ښه همغږي ایجاد کړې ده. زه په افتخار سره ویلی شم چې نن موږ په پکتیکا کې هیڅ نوه د نه همغږۍ ستونزه نه لرو. د موږ ټول امنیتي ارګانونو ترمنځ کامله همغږي ده، په یو غږ دي، په یو تصمیم دي.
په پکتیکا ولایت کې خلک له ادارې فساد، بډو او رشوتونو څخه سر ټکوي. آیا د دغه ناوړه عمل مخه به ونیسي؟
خو پکتیکا کې د دې حضور خورا زیات و. د ما د راتګ نه مخکې خیالي پولیس دلته موجود و، خیالي مالی موجود و، په ګمرکاتو کې غلاوې موجودې وې، په لارو کې به موټر ځورول کېدل، خلک به ځورول کېدل، د موټرونو پیسې اخیستلی کېدلې. خو لله الحمد د راتګ سره سم د موږ د ګمرک عواید درې چنده زیات شوي دي. پولیس مو دې ته متوجه کړي دي چې تاسو د خلکو د خدمت لپاره سوق شوي وي، نه د خلکو نه د پیسو اخیستنو په خاطر. په تېرو دوو هفتو کې د پنځلسو په حدودو کې دولتي کارمندان او امنیتي کارمندان د رشوت او د بډو اخیستو په تور موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل دي. او زه متحد یم او دا مې تعهد کړی د پکتیکا د خلکو سره چې په هر قیمت چې کیږي پکتیکا کې به د فساد، د غلا او د بډو د رشوت مخه نیسم.
د پکتیکا له نوي والي مجيب الرحمن څمکني سره مرکه وه. په افغانستان کې د سهار 8:00 دقیقې د ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د هندوستان او پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د هندوستان پالیسی د نظریاتي یا بشري اندېښنو څخه سرچینه نه اخلي، بلکې دا هیواد غواړي په افغانستان کې د اسلام آباد نفوذ محدود کړي. او د مقالې په وینا دا ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د زیات نفوذ نتیجه به یوازې د هندوستان حضور کمېدل وي، خو همداراز هندوستان د پاکستان څخه الهام اخستونکي تروریزم څخه اغیزمن سي او په سیمه کې به منځوي سي. مقاله په هندي کشمیر کې ورستوي خونړیو حملو ته په اشاره لیکي چې هندوستان به د هغو لومړی هدف وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د بریا په توګه ګوري. مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د راپور لمخې د کشمیر د حملې ځانمرګ بریدګر چې 40 ملیشا پولیس یې وژل، په افغانستان کې د طالبانو له احتمالي بریا الهام اخیستی و. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو او د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد څرګندونو ته د افغانستان جګړې ته د پای که شودلو پر لور یو اقدام بلل کیږي. زلمی خلیلزاد ویلی چې له طالبانو سره په اصول کې د یو چوکاټ په اړه توافق تر رسیدلی دی، خو نیویارک ټایمز استدلال کوي چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتل د افغانستان راتلونکی او تیرې لاسته راوړنې له ننګونې سره مخامخ کوي. په مقاله کې د افغانانو ډیموکراتیکې ادارې د تیرو کلونو لوی لاسته راوړنې بلل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید درک کړي چې جګړه او یا هم یوازې پر اوسنیو خبرو تمرکز په افغانستان کې سوله نه سي راوستلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکي چې له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد خبرې او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو نقشو په خلکو کې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا تر هر څه زیات په افغانستان کې ښځې، اقلیتونه او مدني ټولنه له داسې وضعیت اندېښمن دي. نیویارک ټایمز د یوه موټر انځور هم خپور کړی چې پکې طالبان ښکاري چې یوه ښځه وهي، او د عکس په کونج کې لیکلي افغانستان بیرته پر شا نه ځي.
ازادي راډیو اوري. جاپان په افغانستان کې له کالی زپلو سره د دیارلس میلیون ډالرو په ارزښت د خوراکي موادو مرسته وکړه. جاپان د مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانستان له دولت سره پریمانه مرسته کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپورټ کې
د جاپان هیواد په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو مرسته وکړه. په دغه هیواد کې د جاپان شازدفیر کیچیهارا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دا مرستې به د وچکالي ځپلو خلکو ستونزې راکمې کړای شي.
افغانان نه یوازې اوس د وچکالۍ له امله زیانمن دي، بلکې د تیرو څو کلونو د غزیان نور اوښتی. په 2013 میلادي کال کې 3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله اغېزمن شوي چې ګڼ یې له همدې امله بې ځایه شوي هم دي. کله چې د جاپان دولت د خلکو دا بد حالت ارزیابي کړ، نو 14 میلیونه ډالر یې د ډبلیو اف پی له لارې خلکو سره مرسته وکړه.
خاغلی هارا دا هم وویل په روان 2019 میلادي کال کې د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو سره په سختو حالاتو کې د مرستو رسولو لپاره ښه پلانونه لري چې د زیانمنو خلکو ژوند بیا ورغوي. په مرسته شویو خوراکي توکو کې وړه، غوړي او ځینې نور د اړتیا وړ توکي وو چې د دغه هیواد له لوري په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شول. دا په داسې حال کې ده چې جاپان په دې وروستیو کلونو کې 6.6 میلیارد ډالر له افغانستان سره د بیلابیلو بشري مرستو په برخه کې لګولي دي. همداشان دغه هیواد په تیر 2018 میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسانو سره د 6.5 میټریک ټن خوراکي توکو او 4 میلیونه ډالر نغدو پیسو مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې په هرات کې 1.5 زره، په بادغیس کې 8 زره او په غور کې 6 زره کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. له دې سره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر زلاتن ملیسی چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه وویل
جاپان دغه مرسته موږ ته په داسې وخت کې راورسوله چې موږ د وچکالۍ ځپلو خلکو شمیر کم باله، خو له ارزیابۍ وروسته دا شمیر ډېر زیات و. موږ یې له مرستو منندوی یو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو اندېښنه وښوده چې په یو کال کې د ځانګړې شوې بودیجې 15% یوازې پر بیړنیو مرستو لګېدلې او له اړوندو ادارو یې طبیعي پیښو ته د چمتووالي په اړه د همکارۍ غوښتنه وکړه. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سعودي عربستان ولیعهد وایي په هند کې په راتلونکو 2 کلونو کې د 10 میلیارد ډالرو پانګونې امکانات شته او هیواد چمتو دی چې راوړاندې شي. شهزاده محمد بن سلمان په ورته وخت کې په هند او د هند په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې له هند سره د همکارۍ ژمنه هم وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د نوې ډیلی د سفر پر مهال وویل چې په هند کې تر 100 میلیارد ډالرو د ډېرې پانګونې او سوداګرۍ فرصت شته. شهزاده محمد بن سلمان د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وویل.
په مجالات متعدده تفوق 100 میلیارد ډالر لسنتین القادمه.
موږ دا درک کوو چې د پانګونې او سوداګرۍ فرصتونه په مختلفو برخو کې په هند کې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې تر 100 میلیارد ډالرو زیات دي او موږ دواړه غواړو چې داسې پانګونې وکړو چې دواړو لوریو ته ګټورې وي. د سعودي عربستان ولیعهد له اسلام آباد نوې ډیلی ته تللی دی. له ده سره خبرې غونډې ته د هند صدراعظم نریندرا مودي وویل چې د ترهګرو پر ضد د مبارزې په برخه کې له شهزاده سلمان سره موافق نظر لري. مودی زیاته کړه، موږ همداراز موافقه وکړه چې د تروریزم پر ضد او د سمندري امنیت او سایبري امنیت په برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او پراختیا د دواړو هیوادو په ګټه ده. د سعودي عربستان ولیعهد په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تېرې اونۍ برید د نوې ډیلی او اسلام آباد اړیکې کړکېچنې کړې دي. هند په دې برید کې چې تر 40 هندي سرتیري پکې ووژل شول، پاکستان په لاس لرلو تورنوي او هڅې یې پیل کړې دي چې په نړیواله ټولنه کې د پاکستان پر ضد ډیپلوماتیک ملاتړ خپل کړي. پاکستان دا تور رد کړی دی، خو د دې حملې مسؤلیت د جیش محمد په نوم ډلې په غاړه اخیستی دی چې په پاکستان کې اوسي. شهزاده محمد بن سلمان چې د پاکستان د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د 100 میلیارد ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړ وویل چې ریاض چمتو دی چې په استخباراتي او سیاسي برخو کې د هند له ټولو ګاونډیو سره خپلې هڅې متحدې کړي تر څو د یوې روښانه راتلونکې
او نوی خوندی نسل پرامنځ کېدو کې هیواد مهمه ونډه اخیستې وي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې د پوهنې انتظار نشي کولی په نوم صندوق د یونیسف د نړیوالې ادارې په همکارۍ د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نن خپل کار پیل کړي. د دې پروګرام له مخې به په دریو کلونو کې 115 میلیون ډالره پر 1.5 میلیون ماشومانو ولګول شي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په ابوظبي کې د متحده عربي اماراتو ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان سره پرون وکتل. دغه راز خالد په متحده عربی اماراتو کې له نړیوال دفاعي نندارتون څخه هم کتنه وکړه. ټاکل شوی نن د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلو ترمن د کابل په وخت مازدیګر 5:30 بجې د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه پیل شي. د بنګلاديش د پلازمینې ډاکا په زاړه ښار کې د اپارتمانونو په بلاکونو کې د اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د ایران ولسمشر وای د واشنگتن او تهران ترمنځ کلکیچ ورستۍ مرحلې ته رسیدلی دی. د اوکراین ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي دي چې پر هغو لارو چارو غور وکړي چې له مخې د اوکراین ختیځ ته ملګري ملتونه سوله ساتي ځواکونه هستوي. اروپایي ټولنې رومانیا ته د فساد پر ضد قوانینو کې د بدلون په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې لدې چې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبره کړو، ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بسمه ته سوات له شمېرې لارې مو راستولې دي. عزت الله الهام د لوګر له ازد ولسوالۍ څخه لیکلي چې د افغانستان د حکومت سیاسي ګوندونه جهادي مشران او ولس باید د سولې په اړه یو واحد نظر ولري. سمې اولاد میوند له قندهار له میوند څخه لیکلي چې په میوند ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. د افغانستان حکومت باید د ستونزې غم وخوري. سن الله بارکزي هلمند لشکرګاه څخه لیکلي دي چې هغه ورځ به اختر وي چې پاکستان تبا او برباد شي. عزت الله الهام د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه بیا مخکې مو ویل پیغام تکراری راستول شوی دی. برات خان اسحاق د هلمند ولایت څخه لیکلي چې زلمی خلیلزاد باید قطر کې له طالبان سره طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته سره کښېني. دا اوس تاسو پیغامونه چې د افغان بسمه ته سوات له شمېرې لارې مو راستولي و کور مودن پیغامونه ډېر دي. موږ هم په پروګرامونو کې درته لولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
دا ژوند رنګونه. نوم څه ده؟
عمران.
او ستا نوم څه ده؟
زتیزه.
تاسو دواړه څه شی کوئ؟
کار.
مکتب وایې؟
زه نفسري
کوم. څه دي زده کړې تر اوسه پورې؟
پورې انګلیسي.
تر اته وایې انګلیسي؟ انګلیسي کې څه زده کړې؟
ای بی سی ډی ای اف جی ایچ آی جی کا ال ایم او پی کیو آر ایس ڈی یو وی ڈبلیو ایکس وای زیڈ.
آفرین. دا خو دې سم زده کړې کنه. سنف کې چې خوشاله یې خفه یې څنګه؟
خوشاله.
ولې خوشاله یې سنف کې؟
خوندرک.
ته راته وایه ضروري چې ته مکتب ته ځې، مکتب کې خوشاله یې کنه؟ نه خوشاله. ولې؟
استاد
نو ولې موهي؟
شیطانی کی.
څوک دې شیطانی کوي؟ تاسو چې شیطانی وکړي استاد موهي. خو شیطانی مه کوئ کنه. استاد پلار دی یا مور دی څوک نه دی ورغلی چې ما لور ما وهي؟ څه رقم دی وهي؟ دا نورې هم صنفیانې دي هم وهي که تنه تا وهي؟ څوم نمره شوې مکتب کې؟ ښه. ته څوم نمره شوې؟
زه شپږم.
نو څه شی به درته واخیستل پلار دی؟
یو موټرک.
چلیږي که نه؟
چلیږي.
موٹر دا بیا ضرور نہ پکی گھر جائے موٹر کے
یا
نہ جائے گی سنگا
ریموٹ
نور ماشمان تری پیغام چھ دے
That's why we must share it.
داود جون رنگونه په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام لري. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکارې فرشته نګا ته سپارم چې له نوي مطالبو سره سړیو ته راغلې. فرشته جان، ښه راغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و صبح شما بخیر.